په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کې چې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه به بوریوال کاکړ وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د خیبر ضلع په باړه کې د امن لاریون په نامه راغونډ سو خلکو پر حکومت ژغ کړی دی چې د دوی په سیمه کې دی د پراخېدونکې بدامنۍ مخه ونیسي. په پاکستان کې د سیلاب له کبله د مړ شویو شمیر 1414 ته رسیدلی او په کاناډا کې دوه مشکوک کسانو لس تنه په چړو وژل دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر ضلع په باړه کې د امن لاریون په نامه د رغونډ سو خلکو پر حکومت ژغ کړی دی چې د دوی په سیمه کې دی د پراخېدونکې بدامنۍ مخه ونیسي. دا احتجاج د سپتمبر پر 4مه خیبر سیاسي اتحاد را بللی و چې ګڼ شمېر خلکو پکې ګډون کړی و. په باړه کې د خیبر سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري زاهد الله اپریدي مشال راډیو ته وویل
د دریو میاشتو نه چې کومه وقفه په وقفه دا بدامنی خوره شوې وه، ټارګیټ کیلنګ وو، خلک یاره اول شول، هغوله ټلیفونونه راتلل. سیاسي خلک او باړه سیاسي اتحاد په دې مجبور شو چې د پاکستان تعین او د قانون لاندې په جمهوری توګه مونږ دغو خلکو دغو واکمنو خلکو نه د امن مطالبه وکړو چې کم زمونږ د امن ذمہوار دي.
د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر سیف د سپتمبر پر 4مه په دې اړه مشال راډي ته وویل چې د د پوینا د دې احتجاجونو تر شا د ګوندونو سیاسي ګټې دي. په پاکستان کې د سیلاب له کبله د وژل سو شمیر 1414 ته رسیدلی. د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې بیګا په خبره کړي ورځنی ریپورت کې ویلي چې تر اوسه تر ټولو زیات کسان په سند کې وژل شوی دي. په ریپورت کې راغلي چې په سند کې 511، په خیبر پښتونخوا کې 201 کمتیا یو کم نیوي، په بلوچستان کې 216 او په پنجاب کې 100 یو کم نوی کسان وژل شوی دی. د یادې ادارې په ریپورت کې زیاته شوی چې په تیرو څلورو ساعتونو کې څه باندې 214,000 کورونا نور زیانمن شوی دی. د بلوچستان حکومت وایي دومره وسایل نه لري چې له سیلاب ځپلو سره مناسبې مرستې وکړي. د صوبې اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو ویلي د دې لپاره به پر وفاقي حکومت او نړیوالو د مرستو ژغ کوي. د نوموړي سیکرټري لال خان جعفر د سپتمبر پر 4مه مشال رډي ته وویل چې اعلی وزیر د سیلاب له کبله پر رامنځته شویو حالاتو له اپوزیشن ګوندونو سره هم سلا مشوره کړې ده. لال خان جعفر زیاته کړه چې یوازې تر اوسه د بیخي سرسري معلوماتو له مخې په بلوچستان کې لږ تر لږه 10,000 کورونا ډنګ شوی دی. په بریتانیا کې د افغان او اوکراینیو کډوالو د خراب حالت په اړه د ریپورټونو تر خپرېدو وروسته د کډوالو لپاره د برتانیا د دولت وزیر ریچارډ هرنګټن له دندې استعفا ورکړې ده. نوموړي برتانیې رسنیو ته د خپلې استعفا پخلی کړی دی. هغه منلی چې په لومړي سر کې له حکومتي چارواکو سره فکر نه و چې په لویه کچه افغان او اوکراینی کډوال به راولي او دلته به ډیر وخت په هوټلونو کې پاتې کیږي. برتانیا څه باندې 10,000 افغانان د تیر کال اګست میاشتې راهیسې هلته بیولې دي. ریپورټونه وایي چې په دې کې په سلګونه لا هم په لنډمهاله کیمپونو او هوټلونو کې ژوند کوي چې له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د کاناډا پولیس په هغو دوو مشکوکو کسانو پسې ګرځي چې د سپتمبر پر 4مه یې هلته لس تنه وژلي او 15 نور ټپي کړي دي. پولیسو ویلي چې د مشکوکو کسانو د سپتمبر پر سهار وختي د ځایي خلکو په هغه سیمه کې دا کسان په چړو وهلي چې لږ خلک پکې ژوند کوي. د دوی په وینا دا کسان په 14 بیلابیلو ځایونو کې په نشه شوي دي. دا د کاناډا په راوروستي تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې ده. د کاناډا وزیر اعظم په یو بیان کې ویلي چې دی ډارونکي برید ډیر لړزولی دی. پولیسو د مشکوکو کسانو تصویرونه خپاره کړي او ویلي دي چې په دوی کې یو ډیمن سینډرسن نومیږي چې 1.5 کلن دی او بل میلیس سینډرسن نومیږي چې 1.5 کلن دی. خو پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دې کسانو دا خلک شای ولي او وژلي او ټپي کړي وي. او وروستی خبر د لوبو. پاکستان د کرکټ په آسیا کپ کې بیګا هند ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. هند لومړی بیټنګ وکړ او پاکستان ته د 102 منډو هدف ورکړ، کوم چې پاکستان په شلم اور کې د 5 لوبغاړو په سر پوره کړ. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو پر روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمې موضوعاتو رپورټونه لرو. پرون د خیبر په باړه کې زرګونه خلکو د دې سیمې د امن لپاره لاریون وکړل. د خیبر یو سیاسي فعال وایي ک حکومت یې غوښتنې په پام کې اوننی ولې نو خپل احتجاج به لا پسې پراخ کړي.
کچیر حالات نارمل نشول نو بیا به پاک افغان شهره په دې به مونږ پرلت لګو هغه به بیا نه ختمېدونکي وي.
د چارو یو شنن کې د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې وروستیو لاریونونو ته په کتو وایي د صوبې خلک د حکومت او پاکستان او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اندېښمن کړي دي.
دا یو غټ پرشر دی د پاکستان په سکیورټی فورسز باندې او په حکومت باندې چې به تاسو کوم مذاکرات شروع کړلي ټي ټي پی سره دا کوم ډیټیلز دي هغه پبلک ته کوي.
او د خیبر پختونخوا لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان وایي وروستیو سیلاونو په نوخار کې میشت افغان کډوال زخته ځپلي دي.
ضلع نوخار کې چې کوم د خشکو کیمپ دی د هغه یو دوه سیکټر چې دي هغه په مکمل توګه ړنګ شوي دي. صرف هغې ځانونه تښتلي دي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنې موضوع د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع ولس د بدمنۍ پر ضد پرونی لاریون کې غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د دوی په سیمه کې امن پر ځای کړي. دوی په وینا کې حکومت د ولس د ژوند او مال د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه وانخیستل نو د احتجاجونو لړۍ به لا پسې پراخه کړي. دا لږ وروسته ده چې د خیبر پختونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې هم د بدمنۍ پر ضد ورته احتجاجونه وشول. احتجاج کوونکي وایي دوی په خپلو سیمو کې لا دفي وجنو کلنګ اخیستو او نورې بدمنۍ تنګ شوي دي. خو حکومت وایي د خیبر حالات دومره هم خراب نه دي لکه چې خلک یې په اړه اندېښنې ښیي. د صوبایي حکومت یو بیان وایي سیاسي ګوندونه د دې احتجاجونو له لارې د خپلو ګټو لپاره کار کوي. بوریوال کاکړ د موضوع تفصیل لري.
دا د خیبر ضلع په باړه کې د امن لاریون په نامه د راغونډو سوو هغو خلکو ژغ دی چې د بدامنۍ پر ضد شعارونه ورکول. دا احتجاج د سپتمبر پر څلورمه خیبر سیاسي اتحاد رابللی و چې په باړه لنډي کوتل او تیرا کې په یوه ورځ وسو. په باړه کې د خیبر سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري زاهد الله اپریدی مشال رډي ته وویل دوی ځکه احتجاج کوي چې په سیمه کې یا بدامنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي.
د دریو میاشتو نه چې کومه وقفه په وقفه دا بدامنی خوره شوی وه. ټارګیټ کیلنګ وو. خلک یېرول شول غوله ټلیفونونه راتلل. نو موږ مخصوص کړه چې امن نشته او په خلکو کې یو تشویش پیدا شوی وو او ډیر خوف او حراس پیدا شوی وو. سیاسي خلک او باړه سیاسي اتحاد په دې مجبور شو چې د پاکستان تعین او د قانون لاندې په جمهوریت توګه موږ دغه خلکو دغه وکمنو خلکو نه د امن مطالبه وکړو چې کم زمونږ د دې امن زموار دي.
زید الله پریدی وویل چې امن پر ځای کول او ساتل د ولس نه بلکې د ریاست زموار ده. د زیاته کړه چې که حکومت یې غوښتنې ته پام ونه کړ نو دوی به د احتجاج لړۍ پراخه او سخت کړي.
او کچیر دا ترهګری ختم نشو، دا ټارګیټ کیلنګ ختم نشو، دا بتاخوري ختم نشو، دا تشویش او دا خوف ختم نشو او حالات نارمل نشول، پالیسی سازو په دې غور ونه کړو، نو ان شاء الله چې مونږ په میټینګونو کې په اجلاسونو کې په دا متفق یو چې مونږ دوی له پندونه او چمدین وندې کړی نو کمیاش درنه یو کټوی ودا به مونږ لګاو او بیا به پاک افغان شهره چې د جمرود لنډی کوتل او باړې مینز دی په دې به مونږ پرلت لګو هغه به بیا نه ختمېدونکي وي.
تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نور سیمو کې هم ولس د بدامنۍ پر ضد پراخ احتجاجونه کړي دي. احتجاج کوونکي تور پوری کوي چې حکومت او امنیتي ادارو په صوبې کې پر پراخېدونکو بدامنۍ سترګې پټې کړي دي. خو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند بیرستر سیف د سپتمبر پر څلورمه مشال راډیو ته وویل د دې احتجاجونو تر شا د ګوندونو سیاسي ګټې دي.
دا چې کوم په دې قبایلي سیمو کې کوم دا یو منظم شکل کې مظاهری دي روزه خدا خپل ګڼم چې د دې شاته د امن د خواهش نه زیات سیاسي پوینټ سکورینګ دی. مرکزی حکومت چې دی نو هغه پکې کوتي وای او زموږ په صوبه کې د حکومت خلاف یو رایامه پیدا کوي. امن غواړي نو امن څوک نه غواړي، امن حکومت هم غواړي، دی هم غواړي، نو حکومت سره د مستو کې حکومت سره د تعاونو کې.
له بیرستر سیف څخه مې وپوښتل چې حکومت او ولس دواړه امن غواړي، نو دا خبره پر ځای ده که نه چې په سیمه کې بد امنی زیاته شوې ده؟ ده په ځواب کې وویل
دی وقتی کم داسې بمونه خلاص شوي دي، هلته روټین والا واقعات کېږي، د روټین واقعات خو په امریکا کې کېږي، او سوره ډکیته کېږي، او غلاګاډي کېږي. په قبایلي سیمو کې امن دی، کله کله داسې اوس یو واقع وشي، د ټارګټ کلینګ واقع وشي یا داسې څه دماکه وشي، نو هغه خو لکه مطلب دا دی چې حکومت د مخنیوي کوشش هم کوي، خو د دې دا مطلب خو نه شي چې امن ختم شو.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان، سوات، دیر، بونیر او باجوړ کې په پرله پسې توګه د امن لپاره داسې اوږده پرلتونه سوي چې حکومتي چارواکي هلته پر ورتلو او له هغوی سره پر خبرو اترو مجبور سوي دي.
د بوریوال کاکړ رپورټ په پرستو کې د خیبر پښتونخوا په سوات، دیر او بونیر ضلعو کې هم د امن په نوم لاریونونه او پرلتونه وشول. ولس ګڼي چې د سیمو ته تراغې ورسته وسلوالو مخه کړې چې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو په منځګړیتوب له پاکستان او طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل کړې دي. پښتنه دا ده چې دا ولسی پاسنونه او پرلتونه پاکستان ته د وسلوالو د واپسۍ، د مخنیوي او امن په لړ کې څومره مؤثر دي؟ دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې وورو.
دا آوازونه د کوز دیر د هغو لاریون کوونکو دي چې په سیمه کې د بشپړ امن لپاره یې د اګست پر 15مه احتجاجي لاریون کړی و. ځایي ولس دغه لاریون پس له هغې کړی و چې په سیمه کې په یو سیاستوال د برید نه پس په غریزو علاقو کې د وسلوالو طالبانو موجودیت په ډاګه شو. دا په داسې حال کې دا چې د روان کال له مئی میاشتې راهیسې د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکو په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړتوب له پاکستاني طالبانو مشرتابه سره د سولې خبرې اترې پیل کړې، په نتیجه کې د حکومت او وسلوالو ترمنځ ډزبندي شوې او ولس دا ګڼي چې په سوات او نورو سیمو کې د وسلوالو واپسي د دغو خبرو اترو په نتیجه کې شوې، او اندېښنه لري چې سیمه کې به له دې وجې یو واري بیا ناامني راشي. نو ځکه په سوات، دیر، باجوړ، مومندو او وزیرستانونو کې د بشپړ عمل لپاره لاریونونه، مظاهرې او پرلتونه ترسره شول. خو پوښتنه دا ده چې آیا د وسلوالو د مخنیوي او په سیمه کې د بشپړ عمل لپاره دا ولسی هلې ځلې موثر سردی او کسنګه؟ په جواب کې په پاکستان کې د امریکایي ورسپانې نیویورک ټایمز خبريال ضیاء رحمان وایي چې دا لاریونونه او پاسونونه د ولس لخوا د امن پاړه اندېښنې او سمدستي رد عمل په ګوته کوي.
سبته مخې کم چې طالبان روټ تروتی ومټه کې او په دیر کې کم د ایم پی ایم باندې حمله وشو، دا نه پس موږ ګورو چې په سوات کې، باجوړ کې، ممندو کې او په دیر کې خلک راووتل او د خلک په خپل راووتل، دا لیډرلس مظاهره وي او دوی ته سیاسي جماعتونو لکه سپورټ هم نه وو، د خلک په پله راووتل. نو دا ډېر امپورټنټ په دې اګله دي چې خلکو چونکه هغه خونریزي او هغه امن او امان کم ور صورتحال وای کتلی وو، دوی غواړي چې دا دور واپس را نه شي. او دا یو غټ پریشر دی په پاکستان په سیکورټي فورسز باندې او په حکومت باندې چې بھائی تاسو کوم مذاکرات شروع کړلي ٹی ٹی پی سره په دې افغانستان کې، دغه کوم ډیټیلز دي هغه تاسو پبلک ته کوي.
د دې مظاهرونو پس د اګست په 14مه د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرستر محمد علي سیف مشال ریډیو سره په خبرو کې په دیر او مټه کې د راسرګند شو وسلوالو د موجودګۍ په تناظر کې د پوزي هلو زلو او پس له هغې د سیمینا د وسلوالو طالبانو افغانستان ته د ستنېدو اعتراف وکړو. بیرستر سیف زیاته کړې وه چې حکومت وسلوالو طالبانو ته پاکستان ته د راستنېدو په اړه هیڅ اجازت نه دی ورکړی. خو په پېښور کې د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې خبریال مشتاق یوسفزی په دې اند دی چې په اصل کې سوات او نورو سیمو ته وسلوال طالبان پاکستان راوستي وو.
پاکستان زما د خیال دی چې غوښتل چې هغه د خلکو نه بزګوري پاکستان کې، خاص کر پښتنو سیمو کې چېرې خلک ورته سمره منډل تیار دي چې فرض کړه دا خبرې کامیابیږي څنګه چې مخته روانې وي، او په ډېر خبرو باندې دوی ورسره ټریننګ جوړ شوی وو. نو بیا دوی دا غوښتل چې یاره که فرض کړه دا خبرې کېږي او معاهده کېږي او بیا طالبان راضي واپس، ځکه چې طالبانو خو دا هم یو شرط چې مونږ به راځو واپس، خو اسلحې سره مونږ شکست نه منو. مونږ اسلحه دو، نو دا یې دا مطلب چې مونږ شکست منو. دا شکست مونږ نه منو، او بیا چې دنو کومنګ ازو څومره ازو.
بل خو په پیښور کې د مشرق ورسپانې خبريال عرفان خان په دغو ولسی لاریونونو کې په ګنښ میر د ځوانانو ګډون ته اشاره وای چې د امن په حواله دا یو نوې رجحان دی.
چې کوم دا د امن او امان حواله سره موږ د عوامو جذبه ګورو، یو بیا خاص کر په دې کې کوم ځوان کول دی هغه زیات تر د خپل سوشل میډیا په ذریعہ باندې د پیغامونو خواري کی او په هغه کې د ګنښ میر کې خلک راځي شرکت کوي. یو خدای چې دې کوم خلک شرکت کوي هغه دي چې ځوان کوي په دې کې ډېر زیات دی چې کوم مخکې نه وو. دویم چې کوم د امن او امان صورت حال دی که قبایلي سیمې دي یا که بونیر دی نو او ټارګټ کلینګ زیات شوی دی، خلک وژلی کېږي، ریاست د هغه پوښتنه نه کوي، ریاست په هغه کې ناکام دی. موږ په اول ځل ګورو چې دا خلک چې کوم راغونډېږي د قبایلي سیمو او د مختلفو سیمو
تردا محال معلومه نه ده چې د خبرو اترو په نتیجه کې به په افغانستان کې میشته د کلدم تحریک طالبان وسلوال پاکستان ته راوستل کیږي او کنه. خو د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د ممکنه تړون په اړه یو لیکل شوی سند مشال ریډیو ته په لاس ورغلی چې پکې دواړه خواوې د نگران مصالحتي د زیانونو پوره کولو او د قیدیانو لپاره د سلورو کمیټیانو په جوړولو سلا شوې دي. په سند کې لیکل شوی چې ټي ټي پی با له افغانستان نه پاکستان ته د تلونکو طالبانو نمونه له امنیتي ځواکونو سره شریکوي او هغوی به ورته اسانتیاوي برابروي، خو د پاکستان حکومت په رسمي توګه د دې سند تصدیق نه کوي.
د مجید بابر رپورټ اوریدونکو، داسې خبرونه هم دي چې پرون په کرک کې 15 کسان وژل شوي دي، یو پیښه هلته شوې ده. په دغه اړه معلومات اخلو له یو ځایي خبریال چې په ډی خان کې د خبریال دی، سعود محسود د ټلیفون په لیکه را سره دی. محسود صاحب، تاسو ستړي مشي وایو او که دغه د کرک د پیښې په اړه معلومات راکړئ چې دا څه چل شوی دی، دا پیښه څنګه وشوه او دا 15 کسان پکې وژل شوي دي، تاسو به موږ ته څه معلومات راکړئ؟
جی ډیره مهرباني، شکریہ. بالکل، لکه تاسو هم خپل انټرو کې وویل، دا کرک میټاخیل سیما دے دلتا پرون چې د جائیداد یا دزمکه پتا نازه باندې دوا گروپونه دی. او دا چې مونږ کوم معلومات اخیستل، هغه مطابق دا پخپلا کې رشتہ داران دي، خپلوان دي، یعنی ماما ګان دي او خوریې دي، د نور دو گروپونه دي. پرون د میټاخیل سیما دلتا اډا د ګراوند سره دلتا سره مخامخ شوی دي او یو بل باندې فائرینګ کړي، ډزې کړي دي. په دې کې ماته خو ځدا اطلاع روانه ده چې یو بل زخمی هم دې کې ایکسپایر شو، یعنی وایي چې شپږ کسان دې کې مړه دي او څلور زخمیان دي. او د هلاکتونو دواړو طرفو نه شوي دي. او په دې کې یو راګیر دی چې افغان ماجر دی، دلته چې پلارې تیرې دلو دغه هم د ډزو په ځد کې راغلی دی او وژل شوی دی.
ښه، مننه محسوس صاحب. تر دې مخکې هم په دې سیمه کې داسې پیښې شوې دي که دا اول ځل چې داسې ډزې وشوې او خلک پکې وژل شول؟
جی بالکل، کا صدرن کے پی تاسو وګورئ، ډیرا اسماعیل خان، ټانک، لکی مروت، بشمول کرک، نو دې سیمه کې بالکل د جائیداد پتنازو ولیا داسې د کورنۍ مسلې وی، بالخصوص کوم وګورو د خزینه په هغه کې چې کومې داسې مسلې وی په دې باره کې بالکل داسې پیښه مخ ته راځي او ټایم ټو ټایم کېږي دې علاقہ کې.
او دا اوس چې دا تازه پیښه شوې ده، تاسو معلومات لرئ محسوس صاحب چې حکومت تر اوسه پورې څه کړي دي، دوی کوم خلک نیولې دي په دغه تړاو، یا په عامه کې خلک څه وایي چې دا د حکومت رول ګنې څنګه ارزوي، څه وایي چې حکومت د دې نامنې پیښو د مخنیوي لپاره هغه څنګه چې لازمه ده کار کوي کنه؟
یار پرون هم دا سټوري مونږ فالو کړل، دا انسیډنٹ چې کوم شوه و نن سحر هم معلومات واخیستل. نو سحر پورې خو دا علاقې خلک دا وایي او ډېر زیات تنقید یې کړو، ډېر خفګان یې ښکاره کړو په دې باندې چې ضلعي پولیس تي کوم دا غیر یا پولیس ته سیټل علاقہ دی، دا بالکل نیوټرل وی، هیڅ کردار یې نه ولو بولو، تر اوسه پورې هیڅ گرفتاری هم نه دي شوې. اوس دا وایي چې اوس ورځې ټایم لک پولیس اکټیو شوې دي، سایټ یې کتلې دي او راغلي دي، یعنی هله زله پیل کړی دی. خو پرون چې دا انسیډنٹ وشو، سجن ازید شپې وشولې، سو سحر وشولې دا وژلو کسانو، خو پولیس دا سه اکټیو رول نه دی ادا کړی. او په دې باندې چې علاقائی کوم خلک تیا ډیر زیات غوسه دي او ډیر خفګان ښکارا کړی دی په دې باندې.
ډیر مننه محسوس صاحب. تاسو ته مونږ د 15 بجو په خبرونه کې هم تاسو ته یاد وی چې راځو به بیا برته سیلاب او دغلت چې کم تاوانونه اوختی دي یا حکومت اوس لګیا دی خلکو ته د مرستو رسولو هڅه کوي. په دغه اړه به هم موږ ته معلومات راکوي که خیر. سمه ده،
ضرور، ویلکم دی،
ډیره مننه، خوشاله اوسی. سعود محسود لډی خان یو خبریالو موږ ته د کرک د پمټاخیلو کې پرون کومه پیښه شوې ده، 15 کسان بلکې دی وی چې اوس خوندن خوشپک شو، دا وجل شوې دي، د زمکه کومه تنازع و او پاره کې دزی شوې دي، خلکو یو بل وجلې، د شپږ مړی پکې شوې دي. مشال ریډیو اوریدونکو تاسو ته موږ یو دوا خبرونه په رپورټونو نورم لرو، خو یو وړه د مخلو
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د بلوچستان حکومت وايي په دې صوبه کې د سیلاب له کبله د اوختي زیان ازاله یې په وس کې نه ده. د چارواکو په خبره د دې لپاره به پر وفاقي حکومت او نړیوالو د مرستو غږ کوي. د صوبې اعلی وزیر پر ټولو ګوندونو غږ کړی چې له حکومت سره په ګډه د سیلاب ځپلو مرستو ته وروړاندې شي. اپوزیشن ګوندونه وایي دوی هم دا ګڼي چې صوبایي حکومت دومره وسایل نه لري چې سیلاب ځپلو ته د رسیدلي تاوان ازاله وکړی شي. خو دوی زیاتوي چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو په لړ کې حکومت ته ځینې مشورې ورکړې دي. زموږ د خبریال بوریوال کاکړ دا رپورټ پرې اورو.
د بلوچستان حکومت وای دوی په خپل دومره وسایل نه لري چې له سیلاب ځپلو سره مناسب مرستې وکړي. د صوبې اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو ویلي د دې لپاره به پر وفاقي حکومت او نړیوالو د مرستو ژغ کوي. د نموړي سیکرټري لال خان جعفر د سپتمبر پر 4مه مشال راډیو ته ویل چې اعلی وزیر د سیلاب لقبله پر رامنځته شوی حالت له اپوزیشن ګوندونو هم د همکاري غوښتنه کړې ده. دو ویل چې اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو د سپتمبر پر 3مه د اپوزیشن له مشرانو سره غونډه کړې وه او لاغویه په دې لړ کې مشورې هم غوښتې وې. دو ویل
دا ایشو تفصیل سره ډیسکس شو چې به موږ به امیډیټ چې کم از کم ریهابلیټیشن فیز دی هغه کې موږ د خلکو د کوروغه بیرته جوړول لپاره پیسې پیدا کول دي. دا پیسې چې کم از کم موږ اندازه ولګو چې 1,00,000 کور هم بیرته ریبیلډ کول دي نو هغه لپاره فی کور کم از 15,00,000 کوو نو موږ ته به کم از کم 50 ارب روپے پکارې.
لال خان جعفر ویل چې یوازې تر اوسه د بیخي سرسری معلوماتو لمخې په بلوچستان کې لږ تر لږه 10,000 کور نړنګ شوی دی. خو د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې ویلي چې د سپتمبر تر 4مې په بلوچستان کې له سیلاب څخه 260 کسان وژل شوي او څه باندې 3,500 کورونه زیانمن شوي دي. لال خان جعفر ویل ورستی او کره سروې به څرګند کړي چې نه یوازې د ډنګسو کورونو شمیر به خي زیات دی بلکې د سیلاب لقبله اوشتي زیان هم تر هغه څو چند زیات دی چې اټکل کیږي. نموړي زیاته کړه چې په بلوچستان کې شایي ځاني زیان تر نورو صوبو کم شوی وي خو مالی زیان تر اندازه ډیر زیات دی.
د دې انفراستراکچر چې دی ډیر پهلاو دی او د آبادی هم ډیر پهلاو دی نو دا آبادیانو ګرد چې دوی ته کم روډونه روانو دا آبادیانو ته یا دا آبادی چې د کښنی کښنی خپل د اګریکلچر چې دوی لایولیهود د دې زون سپورټ کوي دا د انفراستراکچر ډیر زیات نقصان سره پیدا دی. نو امید خو شته چې حسن اقبال صاحب یا د فدرل ګورنمنت د تاګر شیانو خیال ساتي او بلوچستان خواته چې کم ریبیلډینګ یا ریهابلیټیشن کم کار دی هغه بغیر څه پتا نظر نه کتل کېږي چې د آبادی سو دی.
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر ملک سکندر ایډوکیټ مشال راډیو ته ویل دوی او حکومت پریکړه کړې ده چې تر سیاسي تړون بالاتر به د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره هلې ځلې کوي. نموړي ویل سیلاب چې په صوبه کې څومره زیان اړولې دي هغه مر د صوبې وسایل نسته.
که څنګه چې تاوانونه سوي دي د صوبې وسایل دومره نه دي چې دغه تاوان مخه وکړي. ضرورت د دې خبرې دي چې دې ته به ډېر فنډ راځي او په هغه کې به ان ډی ایم ای او فیدرل ګورنمنت یا چې فیدرل ګورنمنت له فارن څه مرستې راځي په هغه کې به بلوچستان ته پوره پوره برخه ورکوي.
ملک سکندر ایڈوکیٹ زیاده کړه چې دوی حکومت ته مشوره ورکړي دا چې د دې لپاره دی په شفاف توګه سروي وکړي چې اصل متاثرین معلوم کړي.
اول سر کې چې د مړی چې چریسي دي واغوي ته معاوضه ده چې زخمیان دي دا واغوي معاوضه لا غپچې په دریم نمبر چې کوم خلک دی کور پراته دي په خیمو کې دي هغه خلک خپل کورو ته ستانه کول دا به دریمه لاغبادی د تاوان د زیرات چې سوي دي د مال چې سوي دي باغونه چې تبا سوي دي فصلونه چې تبا سوي دي دا هو جایزه د واخستل چې دا هغه د پاره ده
د یادونې وړ ده چې بلوچستان د پاکستان تر ټولو پراخه صوبه ده او اوسنیو سیلابونو پکې د پښتنو او بلوڅو دواړو سیمو ته پراخ تاوانونه اړولي دي.
د بروال کاکړ رپورټ او پاکستان کې رسته سیلابونو هلته میشت لکونه افغان کډوال هم اغیزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي د خیبر پختونخوا سند بلوچستان په سختو سیلاب ځپلو سیمو کې سبان څلور لکه افغانان اوسي. افغان کډوال وایي سیلابي اوبو ځینې کیمپونه په بشپړ توګه لاندې کړي او اوسیدونکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي دي. صفي الله ستانکزی معلومات راکوي.
د راپورونو له مخې لدې چې د کډوالو د کمپونو لوی برخه سیلابونو لاندې کړي اکثری گاوند کلیو او سیمو ته پناه وړي او ځینې په موقتی کمپونو کې میشت کړای شوي. په نوخار کې د افغانانو د یو کمپ مسؤل افسر خان آزادی راډیو ته د سیلابونو په تړاو وویل
کچې په تیر شوی سیلابونو کې مخکې چراغلې او 2010 کې نو هغه کې په کومه کمپونه کړو نو هغه به خېدو په مخې ته پراتی دي. اخې شو دا کېم چې د دادې چارسدي او د نوخار مینس کې دي بالکل نه کړ نوخار د سیم پرې غاړه باندې پروت دی.
افسر خان وایي د کډوالو کمپونه ډېر ابتدایي د خټو وړو لرګي جوړ کورونه دي چې دا سلوي سیلابي سپو او نور طبي په خو ته تاب نه شي راوړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان سی آر د راپور په اساس په خیبر پختونخوا سند او بلوچستان ایالتونو کې څه باندې 400,000 افغان کډوال وروستیو سیلابونو اغیزمن کړي دي. د خیبر پختونخوا لپاره د یو ان سی آر او افغان کمشنر یو استازي خان محمد بابر آزادی راډیو ته د افغان کډوالو د هغو کمپونو په اړه معلومات ورکړل چې سیلابونو ځپلي دي.
دا یو ان سی آر چې کوم رافور دی دغه مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلع ده او چارسده ده او ډی خان دی په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې سره ځپل شوي دي. په ډیرو کې زیاتره دغه کورونه چې دي بالکل خرغه شوي دي لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیشکو کمپ دی دغه مکمل یو 2 سیکټر چې دي هغه مکمل په مکمل توګه ړنګ شوي دي صرف په هغه ځانونه تیستري دي.
ښاغلی بابر ویل سیمیز ژغورندوی ډلو او یو ان ایچ سی آر د سیلابونو د پیل لومړۍ ورځې تر دې دمه د افغان کډوالو او نورو سیلاب ځپلو مرستو ته د انګلیا او د هغوی ژوند خوندي کړی خو بابر افغان کډوالو ته د اوښتي مالي تاوان ډیر زیات بولي. یو ان ایچ سی آر ویلي تر دې دمه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې څه باندې زر خیمه ویشلې او لا هڅه کوي چې ډیرو خلکو ته دا کار وکړي. د پاکستان وروستیو سیلابونو کې څه باندې 1200 کسان مړه او نږدې 1800 نور ټپیان دي. په مرګ ژوبلو کې د افغان کډوالو په اړه لا څه معلومات نه دي خپاره شوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې سیلاب ځپلو ته به د کور په سر 25,000 کلدارې ورکوي او هغوی چې د کورنۍ غړي مړ یا ژوبل وي لا زیاتې مرستې ورسره کیږي.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاه تعالی
د هرس په مشال راډیوي مجله کې
مشال ریڈیو دردن کو لن خبرون با دا بوریوال کاکل نوارو چن پی خبر کی دولسنی بجے شوی نو لن خبرون آورو
د خبر ضلع په باړه کې د امن لاریون په نامه د رغونډ سوي خلکو لخوا پر حکومت ژغ سوی چې د دوی په سیمه کې د پراخېدونکې بدامنۍ مخه ونیسي. دا احتجاج د سپتمبر پر څلورمه خیبر سیاسي اتحاد رابللی وو چې په ګڼ شمېر خلکو پکې ګډون کړی وو او د بدامنۍ پر ضد یې شعارونه ورکول. خو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند بیرسټر سیف د سپتمبر پر څلورمه مشال رډیو ته وویل د دې احتجاجونو تر شا د ګوندونو سیاسي ګټې دي او په صوبه کې د حکومت ضد ذهن سازي کول. په پاکستان کې د سیلاب له کبله د مړو شمېر 1414 ته رسیدلی. د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې بیګا په خبره کړې ورځنی ریپورت کې ویلي چې تر اوسه تر ټولو زیات کسان په سیند کې وژل شوي دي. په ریپورت کې راغلي چې په سیند کې 1500 په خیبر پښتونخوا کې 201 کم نیوي، په بلوچستان کې 260 او په پنجاب کې 101 کم نیوي کسان وژل شوي دي. د بلوچستان حکومت وایي دومره وسایل نه لري چې له سیلاب ځپلو سره مناسبې مرستې وکړي. د صوبی اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو ویلي د دې لپاره به پر وفاقي حکومت او نړیوالو د مرستو ژغ کوي. د نوموړي سیکرټري لال خان جعفر د سپتمبر پر څلورمه مشال راډیو ته وویل چې اعلی وزیر د سیلاب له کبله پر رامنځته شوي حالت له اپوزیشن ګوندونو هم د همکارۍ غوښتنه کړی ده. لال خان جعفر زیاته کړه چې یوازې تر اوسه د بیخي سرسری معلوماتو له مخې په بلوچستان کې لږ تر لږه 80,000 کورونه ړنګ شوي دي. د کاناډا پولیس په هغو دو مشکوک کسانو پسې ګرځي چې د سپتمبر پر څلورمه یې هلته 10 کسان وژلي او 15 یې نور ټپي کړي دي. پولیس وایي د مشکوک کسانو د سپتمبر پر سهار وختي د ځایي خلکو په هغه سیمه کې دا کسان په چړو وهلي چې لږ خلک پکې ژوند کوي. د دوی په وینا دا کسان په 14 بیلابیلو ځایونو کې په نشه شوي دي. دا د کاناډا په راوروستي تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې ده.
مشال ریډیو لن خبرونو د اوکراین ولسمشر اروپایانو ته پیغام ورکړی دی چې د یو سخت ژمي لپاره چمتووالی ونیسي. ولادیمیر زیلنسکی په خپل نوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې روسیه پلان لري اروپا ته د انرژي برآمدات په لویه کچه کم کړي. د رپورټونو له مخې پر اوکراین د روسیې تر برید وروسته په اروپا کې ګاز او تیل ډیر کم شوي دي. تفصیل د سالم احمد صالح په رپورټ کې.
د اوکراین ولسمشر پر اروپا د تیلو او غازو د صادراتو په برخه کې د روسیې د فشارونو د زیاتیدو اعلان وکړ. ولودیمیر زیلنسکی په خپل نوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې اروپایي هیوادونه به سږ کال له سخت ژمي سره مخامخ سي.
په وروستیو ورځو کې روسیې د انرژۍ لپاره پر اروپا فشارونه زیات کړي دي. د نورد سټریم د غازو نل لیکه په بشپړه توګه بنده شوې ده. دوی ولې دا کار کوي؟ روسیه غواړي چې د هر اروپایي او زموږ د وچې د ټولو هیوادونو عادي ژوند خراب کړي.
د اوکراین ولسمشر داسې وخت دا غبرګون ښودلی چې روسیې د تخنیکي دلایلو له مخې د نورد استریم یو پایپ لاین له لارې جرمني ته د ګازو لیږد بند کړی دی. جرمن چارواکي وایي چې دغه پایپ لاین په عادي فعاله حالت کې دی. د روسیې له دغه اقدام وروسته د اندېښنې زیاتې سوي چې مسکو شایي د اوږدې مودې لپاره له دغې نلیکې څخه د ګازو صادرات بند کړي. اروپایي هیوادونو د اوکراین پر ضد د روسیې د غیر مواجه یرغل له کبله پر مسکو پراخ بندیزونه لګولې دي. خو اخوا روسی چارواکو په پرله پسې ډول هغه اداوې رد کړې چې ګواکې دوی د اروپایي هیوادونو پر وړاندې د انرژي له سرچینو د وسیلې او فشار په توګه کار اخلي. د اوکراین ولسمشر پرون په ټویټر کې ولیکل چې د اروپا د کمیسون له مشرې اورزلا وندرلاین سره یې په ټلیفوني خبرو کې د روسیې پر ضد بندیزونو د اتمي بستې د عملي کېدو غوښتنه وکړه. ولودیمیر زیلنسکی د روسیې اتباعو ته د اروپایي هیوادونو د ویزو د بندولو غوښتنه هم کړې ده. اوکراینی چارواکي وایي تم لري چې په راتلونکو ورځو کې له اروپایي ټولنې څخه د 5 میلیارد ډالرو مرستې بسته هم ترلاسه کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریڈیو داسی ولیکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک
د پاکستان د ننګرهار په صنعتي پارک کې د 1.5 میلیون امریکایي ډالر پر ارزښت د وسپنې ویلې کولو یوې شخصي کارخانه کار پیل کړی دی. مسؤلین وایي کارخانه په نوو وسایلو سنبال ده او لسګونه کسان پکې کار کوي. خو د ننګرهار په صنعتي پارک کې د کارخانو مالکان وایي د دولتي برېښنا کمښت یې د فعالیت مخه ډپ کړې ده. بل لور ته د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین وایي صنعتي کارخانو ته د برېښنا ورکول په لومړیتوبونو کې دي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
لوگ دو کلونو رئیسی لافغانستان زڑی وسپنی گوندی و حوادونو او پا زنگلی توگا پاکستان تا قچاق کیدلی او لحق زایا دو گول سیخ پا بنا بیر تا افغانستان تا راودل کیدلی. خو پا دی وروسته و کلونو که چه پا ننگرار سنتی پارک دا وسپنی ویلی کولو او گول سیخ جوڑولو یوشمیر کارخانو پا پالیت پیل کرده تر یو حده پاکستان تا دا وسپنی دا قاچاق مخه نیولی دا او وس چه تازه تازه دا 1.5 میلیون ډالرو پا ارزق دا وسپنی ویلی کولو یوی بلی کارخانی پا پالیت پیل کرده مسئولینی وایی چه تر دیر باور سره دا وسپنی دا قاچاق مخه و نیول شی. د دې کارخانې مالک ظاهر الله زاید وایی دوی د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه زړې وسپنې راټولوي او په خپل کارخانه کې ویلې کوي. نوموړی زیاتوي که د اوسني نظام چارواکي د اوسپنې استخراج ته جواز ورکړي دوی به وکولی شي چې نورو هیوادونو ته د ګول سیخ صادرات ولري.
موږ اوسپنه ورته د افغانستان د هر ولایت نه راوړو. که چېرته د افغانستان اسلامي امارات منځګه کوونکو په خپل ملک کې د غرونو اوسپنه راوباسي نو انشاءالله موږ په غرونو کې ډېره زیاته اوسپنه لرو او بیا به موږ د نورو اوسپنې نه ضرورت نه لرو. همدغه د خپل غرونو اوسپنه بیا موږ ګاونډي هیوادونو ته هم کولی شو اوسپنه ورکړو. اوس هم الحمدلله موږ ګاونډي هیوادونو ته سیخ صادروو.
د ننګرهار د صنعتي پارک کارخانو مسؤولین وایي د برېښنا پرچاوي او د حکومت له لوري صنعتي فابریکو ته نه پاملرنه هغه څه دي چې له امله یې نه یوازې دوی ته مالي زیان اوښتی بلکې زرګونه کسان هم ورسره بې روزګاره شوي دي. د ننګرهار په صنعتي پارک کې د اوسپنې د ویلې کېدو د اتحادي مرستیال محمد طاهر پاشا وایي که د برېښنا په برخه کې شته ستونزې حل نه شي د دغه ولایت صنعت به لمن زولار شي.
بهر یو کارخانه 50-45 لک روپی بیل ورکي او د برد نشوال د وجنه تقریبا چې دغه 4 فابریکې بری کې ته اصل کسه کار کې 4 کسان په مثلاً دا شو بیا په دې کې د شوکانو خان د فابریکې تقریبا 300 فابریکې خو شوي دغه 1.5 فابریکې فعال تقریبا دغه کم از کم 2000 کسان په دې ننګرهار د چک مصری په صنعتي کې دا بیروزګار شي.
بل لور ته د ننګرهار د برېښنا ریاست چارواکي صنعتکارو ته د برېښنا په برخه کې د شتو ستونزو د حل ډاډ ورکوي. په دې ولایت کې د برېښنا شرکت رئیس مولوي جان محمد انقلابي وایي دوی هڅې پیل کړي چې د برېښنا پرچاوي راکمه او صنعتکارو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
منګ برت صنعتي ته اوس برت دوه ساعته کړی ده. اوس هغه څلور ساعتونه دغه د ګرمۍ د وجه نه دلته زموږ مشرکین بېخي ډېر دي او برق کم لرو. د هغوی په وجه باندې موږ دوی ته برق کم کړی ده خو بیا هم ان شاء الله وعده مو سره کړې چې دغه میاشت شفه به وي بېرته دوی ته موږ برق څلور ساعته کوو.
د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې د اوسپنې د ویلې کېدو له 14 کارخانو نه علاوه په سلګونو نورې کارخانې هم فعالیت کوي چې د برېښنا کموالی فعالیتونه ټکنی کړي او له چارواکو غواړي چې ټولو صنعتي کارخانو ته 24 ساعته برېښنا برابره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په پکتیا کې د شاتو مچۍ لرونکي کسان وایي وروستیو بارانونو او سیلابونو د شاتو پر حاصلاتو هم منفي اغېز کړی. دوی له حکومتي ادارو د کرنې او مالدارۍ په برخه کې له مرسته کوونکو موسسو غوښتنه کوي چې دوی کم وخت ته حاضر شي. دې کاروبارانو په خبره سیلابونو د مچیو د پام وړ شمېر صندوقونه هم وړي دي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
په پکتیا کې د شاتو مچۍ لرونکي وایي د روانو ورښتونو او سیلابونو له امله په دښتو باغونو او چمنونو کې د ګلانو بوټي له منځه تللي چې له امله یې مچۍ له لوږې سره مخامخې شوي او د شاتو پر حاصلاتو یې هم منفي اغېز کړی دی. د شاتو مچۍ لرونکی راز محمد مشال راډیو ته وایي مچۍ د طرف کېدو له ګواښ سره مخامخې دي.
سیلاب وروره آفت وراغله نو په دې مچو باندې داسې اغرن اوبه راوشکېدلې اوراق للی دیر شپیټه یو ډلی گل دی دوی خوراک دی والا ډیر توانې ورول سول خوراک ته رسیدګی نه نه پیسې شته نه چی شته او امرک پالات دی بس پرتی دی
یو بل د شاتو مچایلرون کای ایوب چې 2500 صندوق مچایلری وای نور کلونه به تر دې وخت 2000 شات اخستل خود بارانون لیوج نه واضح شات نه دی اخستی بلکې مچای هم وګی دی
تقریبا دا وخت پوری مو دوی شت کښې کړی هغه هغه کړی دی دا د بورونو یوازې نه ونه شو مچې مګی دی تر څو پورې خپل خوراک په ناس مړی نه دي شوی
ته ونو نه خو ډیر کیږي ویل چې اوس کم از کم چې دولته خورچ کی او هغه کوي دا هم هغه دی کنه هغه هم هغه خو ورپسې تاون د چې مچې غوړی هغه هم تاون دی نو دا تاونو نه خو ټول تاونو نه دي
یو بل تن د شاتو مچۍ لرونکی یعقوب وایي دوی مچۍ په منی کې پاکستان ته وړي او په اوړي کې افغانستان ته راوړي نو اوس د دواړو هیوادونو په وړلو او راوړلو کې هم ستونزې دي
په لارو کې مونږ ته ډېرې ستونزې دي چې مونږ ته د لارو ستونزې هوارې کړي لکه دا خو مونږ په منی کې وړو پاکستان ته او بیا د وړي راوړو دلته شات وکړي مونږ شات ته هېڅ بازار نه لرو هېڅ قسمه دا شیشی نه لرو چې مونږ دا ویسو چې د خپل تولیدات مونږ هغه ځای کې په صحیح طریقې خرڅ کړو ته یقین وکړه د مونږ د وطن داسې شات دي چې د بیرې شات نه یو په لس چنده ښه دي او د هرې دوا دپاره لکه شفا دي خو بس دلته څه نه لرو چې دا مونږ ویر کو افغانستان کې یا داسې ځای ولرو یا څه شی ولرو چې دغه مونږ په هغه ځای کې خرڅ کړو
د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې وروستیو بارانونو او سیلاونو مچیو څارویو او کښتونو ته زیان رسولی او هغه دختي ګلان چې مچۍ ورڅخه استفاده کوي او یا سلنه له منځه تللې دي د کرنې ریاست د مالدارۍ برخې عامر کبیر اسلمي وایي
خړې راغلي دي سیلاونه راغلي دي او ګلان ټول له منځه وړي دي پټ کړي دي نو اوس بعضې وخت په دې ولسوالۍ کې زموږ مچۍ هم له منځه تللې دي اوس دهقان یا مثلا زمبردار دې ته احتیاج ده چې څنګه وکولی شي چې شات خوڅکې چې تینه وباسي وز خپل مچۍ څنګه ژوندۍ وساتي دا بورم قیمت ده چې بوره ورته واخلي او خپل مچۍ وساتي
بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي د شاتو مچیو د کاروباریانو ستونزې اړوندو ادارو وزارت او مرستندوی بنسټونو سره شریکی شوې دي د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالقیار احمدزی وایي
د مچیو د کاروباریانو ستونزې یو لوی ستونزې د رښتیا هم خو په دې برخه کې دوی ته په ځانګړي توګه باندې د زراعت ریاست سیمه ایزه کچه باندې مختلف غونډې ورسره کړې دي او هغه موسسات چې په دې برخه کې ځانګړې توجه لري پانګونه یې کړې ده او مرستې ورسره کوي له هغوی سره هم د دې ستونزه شریکه کړې ده دغه راز له خپلو اړوندو وزارتونو سره هم شریکه کړې موږ به بیا هم هڅه وکړو چې د موسساتو سره په ګډ مجلس کې د دوی کمیسیون چې دي یو ځل بیا یادونه وکړو
د افغانستان په بادغیس هرات بدخشان پکتیا کندوز دایکندي بامیان لوګر سرپل فرا میدان وردک کاپیسا تخار بغلان او خوست کې هم یو شمېر خلک د شاتو مچیو په روزنه او پالنه بوخت دي د کرنیزو چارپوهان له ورښتونو او سیلاونو سربیره په لویو ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی د شنو کمربندونو له منځه تلل او د بڼوالو له لورې د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده هم هغه لاملونه بولي چې د شاتو مچیو د له منځه تللو سبب ګرځي
د نجیب الله لوخیل رپورټ د پاکستان د اوبو په ملي شورا کې د خیبر پختونخوا استاد ډاکټر شکیل وایي د سیلاونو د زیانونو لویه وجه پر حکومتي پالیسیو د نه عمل ترڅنګ د خلکو بې غوري هم ده نوموړی زیاتوي چې وروستیو سیلاونو ځکه هم زیات زیان اړولی چې د سیمې خلکو په خوړونو او سیندونو کې ودانۍ جوړې کړې وې زموږ همکار ګلیاز له ډاکټر شکیل سره د مرکې په پیل کې لاغه پوښتلی چې د سیلاونو د تاوانونو زیاته ذمهواري پر چا اچوي
دا دریابونه د صدو راسي زرګونو کال راسي د خپل ځان له یو علاقه جوړ کړي دا چې دغه د دې حدود دي مسله سو شو چې تیر شي شل کال په دې ملک خشک سالي او چلے دا بارانونه نه کېدل او وخت سره سره خلکو قتل چې دا خولونه خوراغون شول نو دې د دې دریابونو د خولونو په علاقه باندې رو رو قبضه شروع کړي دی پکې پټی جوړ کړل دی پکې کورونه هوټل جوړ کړل ډېرې عرصه پکې جوړ کړ باغونه جوړ کړ دا خبره دی یې رکړه چې دا د دې دریاب علاقه دا یو ځل کدی بیا خپل زور خو نو دار سره بدن سره وړي خو دې سره سره حکومت مختلف پالیسۍ هم جوړ کړې او هغه پالیسو مقصد دا و چې د دریاب د حدود چې کوم دی دا مخکې نه معلوم دي په نقشو کې دي په زړو د هسټري په کتابونو کې دي چې دا د پروټیکټ شي او د دې لپاره به موږ وایو چې کله 2010 کې سیلاب راغی او دا خلکو ژوندونه ټول تباه کړل او ورسې وړل نو خاص طور د دریای سوات او د دریای کابل په دې پښتونخوا کې ریور پروټیکشن ایکټ حکومت نافذ کړ. او هغه ریور پروټیکشن ایکټ مطلب دا و چې د دریا او د خولونو نه 200 فوټه کې به خلک لري آبادی کې او لري بدی هوټل وغیرہ جوړي. خو
هغه اصلي حد دا هغه نه 200 فوټه لري چې کوم اصلي حد دی
کوم اصلي حد دی چې دا غي نه 200 فوټه لري. نو هغه حد څخه چې هغه د دریا بغ خپل کم علاقہ هغه دوباره بیا خلکو هغه ځای کې آبادی شروع
کو.
اوس دا خو د حکومت تر طرف ناکامي شو د عوامو تر طرف دا غي د رویو په وجه معنی مسله سو شو چې دوی دا مصیبت او تکلیف ولیدل او دا غي باوجود بیا د هغه ځای کې کنستراکشن شروع کو.
ډاکټر شکیل صاحب لکه کوم د خیبر پختونخوا دغه وګورو نو سومره سندونه دي د خیبر پختونخوا لوی او دریابونه
مونږ وګورو نو خیبر پختونخوا کې زمونږ درې دریابونه دا سیدی چې کوم هغه افغانستان د طرف راځي هغه کې د ټولو نغټ کابل له بیا کورم دی او بیا ګومل له دا خدری چکم د افغانستان د طرف راځي بیا پدې کې دریای سوات چکم دې اند په پاکستان کې سٹارټ کیږي هم په پاکستان کې ختميږي او دریای کابل ته دا ورځيږي. نو زمون کچره پدې باندې کارم کو نه موږ صرف د خپل ملک ناظر ته نه ګورو موږ خپل گاونډیان سره د دې مقصد د لپاره تعلقات خو چې زمونږ داسې یو سیستم جوړ شي چې موږ یو بل سره ډیټا او مختلف قسمه معلومات شیر کو دي شو وخت سره سره.
نو دا زیات نقصان چې اوس کوم سیلابونه کړي دي هغه د دې غي علت عمده یو وجه دا هم ده چې څومره آبادی او د دې لارې کې د اوبو چې کوم هغه زوړ کوم دغه مطابق هغه لارو باندې خلکو ودانی جوړې کړې دي.
جی بالکل ام ټول وجه دغه ده لکه کوم ګورو دا موټر وی جوړ شوې ده د پېښور او د اسلام آباد په منځ کې دا ټول د کابل ریور فلټ پلین دی کله اوبر اجي دا بوزي په دې نو خار سره ام دغه 2010 کې هم شو چې کله د اوبو لار بیا نه و نو دا موټر وی دی د جازونه نه هټ کړي او په میځایلو باندې او لارې اوبو له جوړ کړي و اغه ځکه چې د اوبو په لار کې هغه یو سټراکچر جوړ کوو اوبو د اوتو لار نه جوړې ده او ډیر په هایټ جوړ کړو د دې چې کله هغه ټین هغه انوایرنمنټل اسسمنټ شو په هغه وخت کې ماهرین دا ویلي چې دا موټر وی د دې کې یا بالکل په برابر شي چې دا اوبو د لاندې تیریږي یا د انډرګراوند ورشي چې د اوبو لار نه بندیږي.
د پاکستان د اوبو د ملي شورا له وغړي ډاکټر شکیل سرمد ګلیاز مرکه اوریده. په پاکستان کې د خیر خیګړې اداري ایدی فاونډیشن د ایدی فاونډیشن مشر فیصل ایدی په کراچۍ کې په خبري غونډه کې اندېښنه خولې چې د هیواد په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د خوراک له سخت کمی سره مخامخ دي. نوموړي پر ملکی او هم نړیوالو مرستندوی ادارو غږ کړی دی چې لر پرتو سیلاب ځپلو سیمو ته د خوراکي توکو پر سوالو کې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سند بلوچستان او خیبر پختونخوا له زیاتره سیلاب ځپلو سیمو نه د خوراکي توکو د کمښت رپورټونه ورکړل شوي دي. بلخوا حکومت وایي پر دې مسله خبر دی او دا چې ادارې سیلاب ځپلو ته د مرستو او خوراکي توکو پر رسولو بوخت دي. تفصیل فرخنده اسد راکوي.
فیصله دی د سپتمبر پر دویمه په کراچۍ کې وی خبري غونډه ته په وینا کې ویل چې سیلابونو ټول پاکستان متاثر کړی او زیاتره سیلاب ځپلو سیمو ته لا هم امدادي سامانونه او خوراک نه دی رسیدلی. نوموړي پر دغه وخت زیات کړه
مې بہت نزدیک بہت قریب مې بہت بڑا قحط مجھے نظر آ رہا ہے
ماته په ډېر نږدې راتلونکي وخت کې قاطی صورتحال په نظر راځي او د دې لومړني آثار ماته ښکاری ځکه چې خلک تر لس ورځو پورې وږي پاتې شوی دي او زه تاسو ته دا وایم چې د دې ټولو هڅو باوجود موږ لا هم 90% سیلاب ځپلو سیمو ته نه یو رسیدلی. دا یو ډیر خطرناک صورتحال دی. د خوراکي توکو کمی روان دی. ما په خپله د غنمو پستونه په اوبو کې لاهو کېدل لیدلی دي. په هر ضلع کې په زرګونه ټنه غنم تباه شوي دي.
هزارو ټن غندم هر ډیسټریکټ کې اندر کتنی پیداوار تباه هو چکی ہے.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان په یو شمیر سیلاب ځپلو سیمو کې د خوراکي توکو د کمی راپورونه ورکړل شوي دي. د خیبر پختونخوا په بحرین سیمه کې چې د اگست میاشت کې سیلابونو خلکو ته ګډ مالی او ځاني تاوانونه واړول هلته سړکونه او پلونه اړل شوي. د بحرین یو اوسیدونکي فراز خان مشال ریډیو ته وایي خلک تر 5 کیلومتر پورې پیاده ځي چې د بچو لپاره خوراک پیدا کړي.
ورځ کې
بلخوا د خوراک نړیوال پروګرام د اگست پر دیرشمه په خپل یو خبر شوی بیان کې ویلي چې په پاکستان کې سیلابونو 3.5 میلیونه خلک متاثر کړي چې زیاتره یې د خوراکي توکو د کمی سره مخ دي. دغې ادارې په سمدستي توګه د 3.5 میلیونو ډالرو د مرستو غوښتنه کړې ده چې امدادي کارونه پرې جاري وساتل شي. د بلوچستان د موساخېلو سیمې یو اوسیدونکي شازیب خان مشال ریډیو ته وایي هلته په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د خوراک کمی سخت اندېښمن کړي دي. د سپتمبر پر لومړۍ نیټه وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې هرې سیلاب ځپلې کورنۍ ته 25,000 روپۍ تر بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې ورکول اپیل شوي دي. خو په کراچۍ کې د اعتماد آنلاین په نوم یوه غیر سرکاري اداره چې نن سبا ځینو نورو غیر سرکاري مرستندویه ادارو ته د سیلاب متاثرینو لپاره د خوراک پیکټونه جوړوي، یو کارکوونکی محمد اشفاق وایي د سیلاب نه متاثره سیمو کې د خوراک سخت کمی دی.
موږ په کراچۍ کې کار کوو، خلک زموږ څخه د سیلاب ځپلو لپاره خوراک وړي. موږ د دوی لپاره د خوراکي توکو یو پیکیج جوړوو چې پکې ضروري شان وي. موږ پر دوی ګټه نه کوو، پام نرخ خرڅو، خو د خوراکي توکو سخت کمی دی او ضرورت زیات دی، ځکه چې دوی څه شی نسی پخولای اور نسی بلولای، په هر ځای کې بس اوبه دي.
د پاکستان د ائتلافي حکومت د خوراک د خوندیتوب په اړه د قومي اسمبلی د سټینډینګ کمیټې او د مسلم لیگ نون ګوند یو غړي احمد رضا مالیکا د سپتمبر په 3 مشال ریډیو ته ویل حکومت په سیلاب ځپلو سیمو کې د خوراک د کمی پر مسله پوه دی او په دې اړه یې کار پیل کړی.
حکومت سره یو لار دا ده چې د هرې ضلع انتظامی استعمال کړي. دویمه دا چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره چې څومره ادارې جوړې شوې دي د هغوی په ذریعه دي دغه خلکو ته خوراک او امدادي سامانونه ورسول شي، او دا کار روان دی. او دریمه دا چې کومه خبره ده هغه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF نه موته د قرض کوم کس راغې، له هغې سره به هم حالات ډیر ښه شي. حکومت سره به وسایل زیات شي، د خلکو سره به مرستې زیاتې شي. بل دا چې مونږ خلکو او ادارو سره هم کار روان کړی چې د سیلاب متاثرونو ته سامانونه ورسیږي.
بلخوا په پاکستان کې مرستندوی ادارې وایي د 2020 کال د اګست میاشتې سیلاب د 2010 کال تر هغې زیات خلک متاثر کړي او باید د خوراک په شمول د خلکو بنیادی ضرورتونو ته پر وخت پام وکړي شي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا د ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو شپږ نوي.
اردوونکو، استنبول د ترکیې داسې یو ښار دی چې د لیدلو لپاره هر کال په میلیونونو سیلانیان ورځي. دا ښار یو وخت بازنتین امپراتورۍ پلازمینه وه چې په 453 زیږدیز کال کې د سلطان محمد ثانی په مشرۍ عثمانیانو نیولې وه. دلته د بازنتین او عثمانیانو د امپراتورۍ پرمهال جوړې شوې ودانۍ نن هم ولاړې دي. په دې کې یو هم سرپوخ بازار دی چې په اړه یې زموږ همکار عبدالحی کاکړ دا رپورټ جوړ کړی دی.
د ترکی د تاریخ شار استنبول په زړه کې جوړ د دې بازار ځانګړتیا دا ده چې دا د نړۍ یو تر ټولو زوړ او لوی سرپوش یا بند بازار دی. کله چې په 1453 کال کې د عثمانیانو په واکمنۍ کې سلطان محمد ثانی د بیزانس امپراتوري څخه د هغه وخت قسطنطنیه او نننۍ استنبول ونیوي، نو محمد ثانی د دې بازار د جوړېدو حکم ورکړی. خو د جوړېدو د کال پاړه دوه نیټې ورکول کېږي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې په 1445 کې ورباندې کار پیل او په 1461 کې مکمل شو. خو د دې بازار پر ویب سایټ د جوړېدو کال 1461 یاد شوی دی. دکاندار ارین اونر د بازار پاړه مشال لیډو ته وویل،
زوړ بازار ډیر لوی دی، ډیر پخوانی تاریخ لري، دا تر 1500 کال زیات زوړ دی. په دې کې څلور زره دکانونه دي.
په 4.5 مربع میټر جوړ بازار 15 کوڅې او د ورننوتو 14 دروازې لري، او چې څوک هم په لومړي ځل ورسي نو شایي پکې ورکسي. د یو اټکل لمخې دلته هر ورځ له 2.5 ځخه تر 4 لک پورې کسان ورځي چې زیاتره پکې سیلانیان وي. په بازار کې د دکان په پیسو اخیستل بيخي ګران دی، او آن د یو وړوکي دکان کرایه کول د دکاندارانو په وینا له $2000 میاشتنی کرایې څخه پیل شي. ارین اونر هر میاشت خپل وړوکي دکان $2000 کرایه ورکوي.
دلته تاسو ډول ډول شیان موندلی شئ، لکه جامې، سره زر، ګاڼې، غالۍ او خاورین لوښي.
سرپوش بازار د ترکانو لپاره یوازې تجارتي مرکز نه، بلکې د عثمانانو د امپراتوري له سمبلونو څخه یو دی. نو ځکه چې کله هم د تاریخ په اوږدو کې سیلابونو او زلزلو بازار زیانمن کړي، نو د وخت حکومتونو ژر تر ژره رغولې دي.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابېلو ډګرونو نه ملمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه، او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره.